په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شو ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر او نيزي خبرونه ته ځانګړې شوی خو پایل د سات په خبرونو کوو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي چې د بندیانو شکنجه سمدستي ودروي او د هغوی حقونه خوندي کړي. یو نامه دغه غوښتنه نن په یو خبر کړي راپور کې کړي او ویلي دي چې له بشري حقونو څخه د سرغړونو څخه باندې 1600 موارد ثبت کړي چې د طالبانو لخوا د خلکو د نیونې او له هغه وروسته د توقیف په موده کې ترسره شوي دي. د یو نامه راپور د 2023 کال د جنوري له لومړۍ نه د 2023 کال د جولای تر یو د شمې پورې د افغانستان په 98 ولایتونو کې تر سره شوی سرغړونې رانغاړي. د راپور له مخې د دغو سرغړونو نږدې نیمه یې د شکنجه او نورو ظالمانه او غیر انساني چلندونه دي چې ډېری د طالبانو د کورنیو چارو وزارت او د استخباراتو د ادارې لخوا د نیونو او توقیف په موده کې ترسره شوي دي. یونما د طالبانو له سرپرست حکومت غوښتي دي چې د مرستې د یو قوي حقوقي چوکاټ د رامنځته کولو لپاره اقدام وکړي ترڅو د جنایي جرمونو د څېړنې په ترڅ کې د ګډوډیو چې په لوړه کچه د غیر قانون نیونو او د یو اغیزمن قضایي څارنې د نشتوالي له امله رامنځته کیږي مخه ونیول شي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د یونما د راپور په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. د نړۍ دولسو هیوادونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د جنسیت له مخې د ځورونې په اړه ژوره اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې هغه بنسټیز کیږي. د فرانسې، جرمني، اسپانیا، ډنمارک او بلجیم په ګډون دغو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د ښځو په وړاندې سیستماتیک تبعیض روان دی او هغه پر یوه سیستم بدل شوی او زیاتوي. په ټولنه کې د ښځو د منځوي کېدو لپاره د طالبانو اقدامات په نړۍ کې بې ساري دي او کیدای شي جنسیتي ځورونه او د بشریت ضد جنایت وګڼل شي. په لمه کې طالبانو غوښتل شوی چې سم د سیده پر خزو لګول شوی محدودیتونه لري او د بشر پالنې د اصولو ساتنه وکړي. د لمه له مخې د 2021 کال د اگست له میاشتې راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي خزي او نجونې د یو لړ فرمانونو په اساس چې دوی په نخښه کوي له عامه ژوند څخه ورو ورو خو یقینا حذف شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره وچاوي روانه میاشت به 2 میلیونه نور افغانان د خوړو د نړیوال پروګرام WFP له مرستو بې برخې شي او دا داسې مهال ده چې په افغانستان کې ژمی را روان دی او ډیرو سیمو ته لارې بندیږي. وچا نن په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې د خوړو د نړیوال پروګرام یو پوسټ بیا خپور کړی چې پکې ویل شوي په دې سره به په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 10 میلیونو ته ورسیږي چې د بودیجې د سخت کمښت له امله د خوړو له مرستو پاتې کیږي. د خوړو د نړیوال پروګرام په وینا د افغانستان 15 میلیون وګړي نه پوهیږي چې بل ځل ډوډۍ به له کومه کوي. د پروګرام ویلي چې یوازې به وکول شي مرستو ته له هرو 15 کسانو څخه یوه ته د خوړو مرستې ورسوي. نړیوال پروګرام ویلي که د بیړنیو هڅو یې ملاتړ وشي نو به وکول شي چې د یوه ډیر ناوړه وضعیت مخه ونیسي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړی علي وزیر د پنجاب له اډیاله زندانه خوشې شو. پر علي وزیر وروستی تور سایبری جرم و خو د پاکستان د سایبری جرمونو محکمې برات ورکړ. علي وزیر د اګست 13 په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په یوه لاریون کې له ګډونه وروسته ونیول شو او د دولت پر ضد بلوا او تروریزم په شمول ګڼ شمیر دوسیې ورته جوړې شوې. دې ته ورته تورونه د بشري حقونو پر فعال ایمن زینب مزاری هم لګول شوی خو محکمې د هغې ضمانت ومانه او ژر خوشې شوه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې د روسیې د پوځي یرغل په وړاندې ودرېږي. د وویل موسکو باید په شا وتنبول شي چې نړۍ د بیړنیو ننګونو د حل کولو فرصت ترلاسه کړي. دا له کله چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د زیلنسکی لومړنۍ وینا ده. د څرګندونې د نړۍ د مشرانو له تشویق سره مخامخ شوې. زیلنسکی زیاته کړه اوکراین هر هغه څه چې په وس پوره وی کوي څو دا ډاټ ترلاسه شي چې د روسیې له یرغل وروسته نور په نړۍ کې هیڅوک پر بل ملت د حمله جرأت ونه کړي. په داسې حال کې چې په لانجمن نګورن قرباخ سیمه کې د آذربایجان پوځي عملیات نن دوهمې ورځ ته داخل شوي. په سیمه کې د ارمن ټبرو چارواکو قومندانې ویلي چې دوی د یو اوربند لپاره د روسیې د 16 ساعتي ځواکونو د ماموریت وړاندیز منلی دی. تر اوسه نه ده څرګنده چې د باکو لپاره دغه وړاندیز به د قناعت وړ وي که نه. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د راپورته شوي کړکېچ په ترڅ کې چې په وروستیو 3 کلونو کې سخت کړکېچ بلل شوی د وژل شوو کسانو شمیر زیات شوی دی. آذربایجان ویلی په جلا شوی نګور نه قرباخ سیمه کې د پوزي اهدافو پر ضد چې هغه قانوني بللي عملیات پیل کړي دي. هیواد ویلی په سیمه ییزه کچه د ترهګرۍ ضد دغه اقدام وروسته له هغې شوی چې وړمه ورځې په لومړیو کې په دو مین چاودنو کې شپږ تنه ووژل شول چې څلور یې د آذربایجان پوځیان ول.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشي ځوان فکر پروګرام دی ز فريده سيال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت اساسي قربانې یو. نن په پروګرام کې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه ځوانان کولای شي په ټولنیز ژوند کې د وړو او لویو موضوعاتو په اړه د اختلاف نظر لشتون سربیره توافق ته ورسیږي، او څنګه په ټولنیزو رسنیو کې کولای شو د ځوانانو ترمنځ د مختلفو موضوعاتو په اړه د نظرونو متقبل احترام رامنځته کړو. په دې موضوع بحث کوو له افغانستان د نن او بهر سره ځوانان په پروګرام کې دي له دوی په وورو چې دا مسایل څنګه حل کېدلی شي. رسره په پروګرام کې لیکوال او د افغان خزو آنلاین ادبي بهیر غړي زلانور، په هند کې افغان محصل هلال محبت، ځوان فعال ریاض مقامزی او د پهنتون محصل رنا افغان سره خبرونه کې دي. تاسو ټول ستړي مشي په خیر راغلي. که زموږ ملمانه وسلی پایلبا د لیکوال او د افغان خزو آنلاین ادبي بهیر د غړي زلانور نه وکړو، اغلی نور تاسو ستړي مشي په خیر راغلي. که پایله په دې پښتني وکړو چې دا نظرونو ته درناوی او د چې د اختلاف سربیره په یو موضوع توافق ته رسیدل لکم ځای پیل کیدای شي.
سلامونه تاسو ټول ته، هله دې روح زور خوشاله وياس. زه کولی شم د دې موضوع په اړه څه وایم چې موږ د ځوانان په استلاق چې ځوان ته هغه برخه د سمګو ته د چلن چې سمو د ټول ورته سترګې دی په استلا، او زمونږ د ټول تامي وس ځوانانو ته دی، او د دوی ډیر زیات مسؤلیتونه دي د ټولنه کې. دا یو موضوع باندې توافق تر رسیدل دا چې د دې اسانه او ډیر سخت کار دی، او بل سمګ ځوانان په استلا یو بل درک نه لري چې دوی درکړي، او بل دا چې دوی د یو بل نظر ته په هر صورت د هر چا خپل بین نظر دی، د هر چا نظر ته باید احترام ولري، او د هر چا نظر باید درکړي او فکر وکړي ور باندې د هر چا نظر باندې. زه فکر کوم چې دغه درک یا هم د یو بل ته هغه نظرونو احترام زمونږ ډېرې ستونزې حلولی شي. دغه ځوانان کله چې هم زمونږ دغه ټولنیزې رسنۍ ګورو، دوی یو بل ته په دغه کې ډېر د توهین یا د هغه مسیجونه چې هغه باید ونسي یا درک یا مغه پرستی رسلا ځینې نورې ډېرې خبرې دي چې موږ نشو کولی توافق ته پرې ورسېږو. خو زه فکر کوم چې دا نظرونو ته احترام، ځکه هر چا خپل نظر دی، درک کول د یو بل، او دغه هر مثلا څوک حق لري چې خپل نظر وړاندې کړي، خو په هیڅ صورت باید توهین او بې احترامي ونه شي. پرې سره کولای شي چې او البته صبر او حوصله موږ ډېرې ستونزې حلولی شي.
مننه کور ودانه غلی زلات استو بیت راو ګرځم مقمزه سپ تاسې درازم. په ټوله کې هغه څه چې د ځوانانو ترمنځ د نظر اختلاف موضوع راپورته کیږي، د دې ځای دغه د خوانزي لسم دو لسن صنف یا په ټوله کې کپانتون یاد کړو، دغه دوروي چې ځوانان په بیلابیلو مسایلو بحثونه کوي، خبرې کوي، او د دوی د مختلفو نظرونو نه کله کله داسې کیږي چې دوی ترمنځ توافق ته رامنځته نشي، دوی توافق ته ونه رسیږي. ستاسې په ان باندې کله چې ځوانان غواړي په موضوع توافق وکړي، زده کړه پکې څومره مهمه ده؟
ډیر زیاته مننه ویلی سیال تاسو لومړی غوړم چې تاسو ته همدارنګ د بحث نور مېلمنو ته او د ازادي راډیو ټولو قدمونو اوریدونکو ته خپلې نیکی هیله سلامات وړاندې کوم. ډیره مننه چې دومره ډیره مهمه او حساسه موضوع مو ټاکلې ده. تاسو پوښتنه ته به وګورم چې په دغه اختلافات کې د زده کړې کچه آیا د زده کړې رول څومره دی؟ کله چې موږ د نظر د اختلاف سربېره د توافق بحث کوو دوه خبرې راځي. یو دا موضوع چې آیا دغه دواړه لوري چې مثلا د یو بل سره د نظر اختلاف لري په ځای موجود دي او یو بل سره مثلا مناظره بحث کوي او کنه. بل داسې وضعیت هم وي چې مثلا زه مثلا د یو چا سره د نظر اختلاف لرم، له یو ډلې سره، له یو فکر سره، له یو مکتب سره، خو مقابل لوری نشته دی. په دوړو حالاتو کې د اختلاف حلول بیا خپل پروسه لري. کله چې موږ مثلا دوړو لوري شتون ولري په هغه کې مثلا د نظر اختلاف حلول کې یو دوړو لوري باید خبر ورنوي نو نو چې ترڅو د مسلې په اوم پوه شي او کولای شي چې یو بل ته قناعت ورکړي. ځکه چې دا واپوهنه وایي ډېر خلک بحث په جریان کې د دې پر ځای چې مثلا د مقابل لوري خبرې واوري خپل خبرې جوړي، کله چې مقابل لوري غږیږي نو دغه بل کس د دې پر ځای چې خبرو ته غوږ شي او ځان پرې پوه کړي او کوشش کوي چې بل خبره جوړه کړي ذهن کې. او حال کې مونږ چې کله د اختلاف خبره کوو چې اختلاف علتونه کې یو موضوع ډېره مهمه ده، کومه پوهه ده یا د زده کړې کموالی دی. ګوري کله چې اختلاف رامنځته کیږي په دې معنی چې زه په کوم خبرو پوهېږم زما معلومات کم دي، هغه کسره چې زه مثلا اختلاف لرم د هغه معلومات هم کم دي، ځکه موږ یو بل سره اختلاف لرو. که چیرته زما پوهه او د هغه پوهه یا د هغه زده کړه زما زده کړه سره یو ځای شي، بیا له هغه وروسته موږ وایو چې دغه معلومات بشپړ دي، اوس د تحلیل او د هغه د جزوي کولو یا د تجزیه کولو مرحله به شروع کیږي. نو د زده کړې رول ډیر زیات دی، څومره چې مثلا په ځوانانو کې د پوهې کچه لوړیږي، څومره چې دوی ډیر زده کړه کوي، څومره چې دوی ډیره مطالعه کوي، هغه اختلافات کمیږي. ځکه چې زه وایم کله چې مثلا دوه لوري دواړه خپل هغه معلومات سره شریک کړي، نو دغه وخت تجزیه او تحلیل ته لاره هواریږي. د دې وروسته یو انسان په صحیح شکل پریکړه کولای شي چې زه په حق یم یا مقابل لوري په حق دی. که چېرته د زده کړو کچه کمه وي یا د معلوماتو خلا موجوده وي، معلومات بشپړ نه وي، په انسان په خپل او هغه معلوماتو باندې اتکا کوي، په هغه باندې پریکړه کوي چې دی له ځان سره لري، نه هغه معلومات چې مقابل لوري سره شته.
ما خمزه صاحب مخکل دین چې ادامه ورکړي په بخښنه سره دلته یو پوښتنه لرمه. کچری ځوانانو نه لګ موضوع دغه تجربه کارو کسانو ته یو سود وی زدره په افغانستان کې کوم کتلې وي موږ ساسي پلرونه ډیر وخت اس شوې دي چې دوی تعلیم نه وکړي، خو یو مسله ډیره خطر کوي خې تحلیلي او سره پڅن کې مقابل لوري سره ډیر خطر توافق ترسيږي. بیا هم فکر کوي چې په دغه مسایلو کې هم تعلیم مهم ده کنه، دغه مقابل لوري په خبر ځان په حواله مهم دي.
دا ډېره مهمه نقطه ده. ګوري مونږ وایو چې پوهه په خپل د تجربه ترلاسه کیږي. دا سم ده چې مثلا مونږ ډېر خپل مشران وینو چې مثلا د پوهې په واخه کې ممکن مکاتب ته ډېر نه تلیفون ته لوري زده کړې نه کړي، خو بیا هم کولای شي مثلا په ښه شکل سره مسائل حل کړي او په ښه شکل سره پریکړه وکړي اختلافات له منځه یوسي. دا یوازینی یو هغه اساسي علت ده چې البته مهمه لته ده چې دوی تجربه لري او دوی وخت نه وهغه څه چې ځوانانو لا نه وي تجربه وکړي، دی والله مخې کلمه په خوا تجربه کړی وي. نو دا په خپل هغه د دوی تجربې دي چې دوی په هکې زیاتواله راغلي دي او له زیاتوالي وروسته دوی کولای شي خپله فیصله وکړي. دا په دې معنی چې د زده کړې رول ډیر زیات دی. البته نور ډیر علتونه شته چې اختلافات تو درنسته کېدو یا مثلا اختلافات د موجودیت سبب کیږي چې د زده کړو یا د کمې پوهې وروسته موږ زدیت هم راوستل شي. ځکه ځینې خلک خپه دي پوهېږي چې مثلا قانې کوم کې جواب مو لري، خو یو ډول زدیت نیولې وي او هغه موضوع ته پاسانه غاړه نګدي. البته دا د هوا په هنه لمخ هم یو ډیره مهمه موضوع ده. د ته په غلګومان ایجاکولیشن وایي چې مثلا ځان په انتقاد ګوتنی ول یا ځان ملامت ول، دا ډیره سخت دی هوا په هنه هم دا وایي. خو کله چې تجربه ډیریږي، پوه ډیریږي او انسان په دې پوهیږي چې نه پوهېدل عیب نه دی بلکې یو اخلاقي دنده ده چې باید تر سره کوو، اعتراف اخلاقي دنده ده چې اعتراف وکړو. نو بیا ورسته دا مسله حل کړو. مننه دا کې کوم ډیره مهمه ده چې دا مشرانو خبره کوي په اړه چې دا غوي تجربه هم ډیره مهمه ده.
مننه کور ودان مقام ځای سپ تصویر تر او ګرځو هلال محبت هم را سره خبرونه کې وصل شوی. هلال سپ تاسو مستړي مشه په خیر راغلی. مقام ځای سپ یادونه وکړه په زینو مسایلو کې زدیت یا د مقابل لوري خبره ته غاړه نه کیښودل. که اوس مال افغانستان کې ګورو زیاتره داسې ځوانان دي چې هغوی که زده کړې کړي وي هم د زده کړو کچه یې کمه وي یا د مطالعې کچه یې کمه وي خو په خپل نظر باندې کلک ولاړ وي یا نظر غلط وي یا کوم ستونزه پکې وي خو ورنه تیریږي نه او که تیریږي بیا داسې یو ډول د شرم احساس کوي چې ولا دا خو غلط و. په داسې شرایطو کې که چیرې یو ځوان اوسي او هغه په دې پوهیږي چې غلط ده څنګه کېدای شي چې دا داسې ډول باندې د خپل خبره بیرته راسمه کړي خپل نظر راسم کړي چونی شخصیت ته په ټولنه کې تاوان ورسیږي ځکه چې په یو خبره ډېر تاکید کول په هغه ودرېدل ضد کول او وروسته لاغې نه تېرېدل یو ډول زیان ده چې هم د دې زیان او د دې تاوان مخه ونیسي او هم ورسره هغه توافق چې دا باید نورو کسانو سره ورته پرې ورسیږي هغه ته ورسیږي.
سلامونه ممبر تاسو ته هم دارنګ ملګرو ملمدو ته ټول تاسو اوریدونکو ته هله د شروع جوړ باسي لکه مخکې چې دا ملګرو یادونه وکړله نو زما نظر هم دی سره یو شان دی ځکه کله چې د علم سطح ټیټه وي او علم دومره نه وي همدارنګه تجربه ونه لري کنه نو موږ دا کولی شو چې مطلب یو بل چا باندې انتقاد وکړو هغه ته وایو چې مطلب ته په غلطه یو ځای صحیح ما خو کله چې د چا علم سیوا وي نو هغه کولی شي چې یو چاته لاجیک جواب ورکړي او همدارنګه هغه ته داسې یو جواب ورکړي چې هغه پوه شي. نو بالکل په افغانستان کې مطلب ډېر زیاتې دا تاسو دا رسنۍ وګورئ ډېر زیاته پوسټونه په فیسبوک کې ټویټر باندې کېږي همدارنګه په انسټاګرام باندې کېږي. نو مهمه دا ده چې کله د یو چا په باره کې د یو چا پوس کېږي موږ باید د هغې په باره کې ډایرکټ داسې داسې یو فیصله ونکړو چې مطلب همدا انسان غلط دی دا پوسټ کړی دی باید هغې هغه باید موږ وګورو بیا د هغې نه باید موږ باید د هغې په باره کې تصمیم ونیسو چې مطلب دغه کس دغه پوسټ کړی دغه لیکنه یې کړې ده نو باید موږ جواب ورکړو. بلکې موږ په خصوصا په افغانستان اتباعو کې یو مشکل دا دی چې موږ لکه مخکې چا خورکوي ته اشاره وکړه موږ صبر نشو کولی درک نشو کولی نو زموږ یو مشکل دغه دی. نو که دلته تاسو د نورو هیوادونو دغه وګورئ خصوصا ځوانان وګورئ دوی که لیکنه کوي یا مطلب یو په موضوع باندې بحث کوي دی ډېر نارمل بحث کوي د سیریز پکې کېږي نه او ډېر یو لکه د فرینډشپ حساب باندې دوی بحث کوي دی چې په دا معلومات نه کېږي چې دوی په موضوع باندې بحث کوي ځکه هغه صبر کوي هغه وسیله کوي د یو درک کوي چې مطلب دغه کس نو ما سوال کړی په دغه موضوع باندې ما سره بحث کوي هغه ډېر نارمل خبره کوي او بل په دې کې غټ ول دا نو دوی چې مطلب سایل هم باید ډېر سیوا وي تا باید ډېر سټډي کړی وي تا سره باید ډېر زیات نالج وي. نو زما په نظر همدغه شیا همدغه نقاط دي چې مطلب دغه تاب مولري نو تکولی شي چې مطلب دی اوچا د سوې ته مشکل وي هغه ته مطلب ته وي چې ساده مشکل دی دغه حل لاره ده او بل د سیده چې لکه په افغانستان کې هیڅ کله مطلب دا څوک نه اخلي ځان ټیپ نه راول ځکه په افغانستان کې هر څوک چې همداسې ما نو دا داسې اشخاص باید مطلب دغه حرکت ونه کړي ځکه چې ته پوهېږي چې مطلب زما غلطین ده او غلطین په ځان نه اخلي هیڅوک هم ځان ته نه وي چې زما ملامت یم او ته صحیح هغه
محمد صاحب دلته ستونزه چیرته ده چې زیاتره افغان ځوانان دا مثلا نه مني چې دوی کې یو مسله کې په حق نه وي ولې د دې جرأت نشي کولای چې وایي چې دې مسله کې په حق نه یم او مقابل لوري مې په حق ده.
دلته ښکاره خبره ده په افغانستان ټولنه کې مشکل دا دی چې هلته د علم سطح دومره سیوا نه ده. اوس په افغانستان کې ګوره کنه اوس په افغانستان کې موږ صرف مکتبو 2 کاله مکتب لرو همدارنګه 4 کاله فاکولټه دا بچلر کېږي بل د ماسترۍ برنامې هلته نشته دي د پی ایچ ډي برنامې نشته دي همدې سکول برنامې نشته دي نو کله چې دغه برنامې نه وي هیڅ کله انسان نشي کولای چې خپل هغه ایجوکیشن لیول هاي کې کله چې ایجوکیشن لیول نه هاي کیږي دا دی باندې دلالت کوي چې مطلب ته پوس کې اچھا سره باس کې هغه سره ته په منطق باندې نشي تللی ځکه ساده علم دا چې دی لیول چې دا ټیټ دی کله چې د علم کدي ګرو مخې اشاره وکړه کله چې د علم خاصې واوی ته کولای شي چې سره په منطق باندې خبرې وکړي کته یو چې ته غلطیم لري غواکد غلطیم لري یا پیل لري تاسو ول سره به کولای شي قناعت ته ورسیږي مګر کله چې په نکدا افغانستان په ټولنه باندې خبرې کوي چې په افغانستان کې علم ساته ډیر ټیټ دی نو کله چې یو کس یا بچا سره باس کوي په موضوع باندې یا مطلب یو لیکنه کړي وي هغه خپل ځان نه ملامت وي مګر کچې ته دا لوري ذکر ولري دا به پوي چې مطلب دا غلطي زما ده به کولای شي هغه ته بالکل دا غلطي زما ده ما واس سره نو د مشکل دا غد علم دی هلته نشته دی لوري ذکر نشته دی
مننه مننه محبت سب تاسو به سره وګرځو زلا جان تاسو ته راځم که تاسو راته وای دی وینجلی په صفات باندې دا ډیر عامه ده چې په افغاني کورنیو کې کله کله پیخیږي چې تاسو دی وی موضوع په اړه باندې کوشش کوي خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي لکه زیات افغان انجونې مخکې دین شو طالبان راشي دوی سره چې خبرې کړې دوی چې کورنۍ ته قناعت ورکول په دې برخه کې چې دوی زده کړو ته پریږدي هاته مکتب ته یا لوړو زده کړو ته پریږدي او ته ډېر ستونزمنه مسله وه تاسو یو انجلۍ یاستې حتمن له داسې یو دورې نه به تیرې شوي یاست یا به تجربه لري یا به مو د بل چا کیسې اورېدلې وي په ټوله کې ولې یو انجلۍ ته دا ستونزمنه وي چې خپل کورنۍ په دغه مسله باندې قانع کړي دلته د نظرونو تفاوت چرته وي او ولې کورنۍ زړه نه خکوي د یو انجلۍ چې هغه په داسې یو مرحله کې وي چې باید زده کړې وکړي په اسانه ورته غاړه نه ورکړي
کچیر مونږ دا د فکرونو اختلاف تراشو او کچیر مونږ ته نه درک کول تراشو نو دغه یو څو دلایل دي چې ورونو ورته اشاره وکړه او یو بل مهم خبره دا ده چې مونږ ټولنه یو ډول دغه تشددي ټولنه ورته ویلی سم او دغه د نه درک کول مسله څه ده چې مونږ دغه ډیر وخت راهیسي دوامدار ده مثلا زمونږ ټولنه دا چې ډېر زیات په تیارو کې او په سلا په جنگ او په هغه کې پاتې شوې ده د یوې نجلۍ تر خو بیا ډېر زیات سختې حتی مونږ هغه ځوانان چې دي هغه سره استبداد یا تشدد کیږي په سلا نه در کیږي او بیا د یوې نجلۍ زده کړو کې لیګل او هغه باندې زده کړې کول چې مونږ ډېرې کورنۍ ورسره خلاف دي او دغه د نه درک مسله هم ګڼم او ځینې نورې مسایل هم دي چې زموږ نجونې ورسره مخامخ دي مثلا دغه فولکلوریک او دغه د کلتوري محدودیتونه دي چې زموږ په ټولنه کې لا شته او زموږ د ټولنې هغه علمي کچه ده چې هغه ډېره زیاته ټیټه ده او دوی مثلا په چیرې زه دا وایم چې یو چیرې ما لوستي وو د مونږ له ازادي داري وکنه ځکه ازادي ډیر مسؤلیتونه لري نو چې مونږ ټولنه چې امګه پتیرو او په لاندې فکرونو او د جاهلیت کې تر ډیره وخت پاتې شوې ده نو زه فکر کوم بیا چې دوی د علم طرف ته او بیا د ویښه د پرمختګ په داسې ټولنه کې او د علم او ښوونځي او پانتون ته لیږل دغه ډیر سخت کار دی چې دې کار ته مونږ لکه موږ غوښتل چې خلک چې په اصطلاح ځوانان او لوستې کسان دي چې ډېر زیاته تمه ده او د ټولنې سترګې دي دوی ته دلیل دا دی چې اول خو زموږ مشران که په اصطلاح زه یاد کړم نو هغوی څه دي لکه عمر یې ډېر سوی دی نو څه وایم چې هغوی به اوس دومره نه چې درک کړي یا په اصطلاح مثلا هغه بیا چې ځوانانو سره دوی حوصله هم لري صبر هم لري او کولی شي چې ډار کم کړي نو زه فکر کوم چې دوی باید مونږ باید یو توافق ته سره ورسیږو او مونږ باید دغه چې دا مسله او د علم مسله سره راځي نو زه د دې دوه یو خو تشدد دی او بل د علم کچه ده چې هغه چې زموږ په ټولنه کې او لا هم موږ په محدودیتونو کې یو او زموږ د فکر سطح دومره نه ده لوړه چې موږ ښځه په کار کې او په زده کړه کې وګورو موږ همیشه د ښځه په کور کې په پاکولو کې په خدمت کولو کې لیدلې ده کنه نو دومره لوړ فکر چې دی هغه بیا سخت دی چې ته یو ښځه په کار کې یا په دند کې یا په ذکر کې وګوري دا درک بیا څنګه له سوي او چاته نو دا د دې لپاره چې موږ ټولنه نه فکر کولی چې وانځلې درک او د دې لپاره وګوري
مننه کور و دانه غلی زلا مقام زی سیب لطاسی با مو پختم بیا با رنا جانی تور شو که در زوانانو برخی تیرا شو پا طوله که زوانان چې دغه عامه مجلسونه کوي مازیګر کې راټولې یو بل سره کیسې کوي یا که په فیسبوک یا ټویټر کې دوی یو موضوع چي ور باندې بحثونه کوي کله کله داسې کیږي چې د دوی ترمنځ دغه بحث نه یوازې لفظي شخړې بلکې یو لوی جنګور نه بدلیږي او حتی بد الفاظ یو بل ته کاری په ټوله کې څومره اړتیا ده دغه بحثونه چې کیږي دغه راټولېدنې چې د ځوانانو لخوا کیږي حتما دا د ټولنې په پرمختګ کې رول لري یا پوهاوي کې رول لري څومره مهمه ده چې په هغه اهدافو باندې چې دغه ناستې ترسره کیږي ډېر تمرکز وشي او د ارتباطاتو رامنځته کولو لپاره د خپل نظر د وړاندې کولو لپاره او همدارنګه دا چې کچیرته اختلاف رامنځته شي د دریم ګړي رول څومره مهم ده
ډیر زیات مننه اغلی سیال ګوري هم چې کله د نظر د اختلاف بحث کوو په دې کې موږ درې ډول اختلافات لرو یو موضوع یو ډول اختلاف دا چې دوه لوري په ناسمه وي زه غواړم یو څه ډیر ساده مثال ورکړم چې دا خبره لږ ډیره واضح شي هغه نظر اختلاف چې مثلا دوه لوري په ناسمه یو دا چې مثلا یو څوک وایي چې اسمان په دې رنګ کې بل وایي نشین دی خو یو درېم ګړی راځي وایي نه بالکل اسمان شته نه بلکې دا موږ فضا ده چې وینو مثلا دا دوه لوري په ناسمه وو یو درېم ګړی راغی دا مسله حل کړله یو ډول بل موږ اختلاف لرو چې هغه دوه لوري په سمې ګوري د ریاضیات او د ساينس موضوع بیل ده چې مثلا دوه جمع دوه څلور هر شي ته څلور وي او کله چې د ټولنیزو بحثونو خبره راځي د ټولنیزو موضوعاتو خبره راځي نو هلته حتما دا چې موضوعات هم شته چې دوه لوري په سمې مثلا زه یو ډیر عادي مثال وایم نو څه ګوي چې مثلا قران کریم سپیشل کتاب دی او یو بل څه ګوي چې قران کریم پاک کتاب دی د دوه معنا یو د مفهوم یو د فقط هغه د افهام او تفهیم او د یو د بل په حول او وسیله کمزوري ده او دغه اختلاف هم تشوي او دریم ډول د اختلاف چې دی هغه بیا یو لوري سم یو بل ناسم وي دغه موضوع د بیخي ډیر دی او دغه موضوع کې بحث ډیر مهم دی ځکه کله چې یو لوري په سم وي بل ناسم وي په دې کې د مقابل لوري قانع کول یا بل د قناعت ورکول دا منځ راځي ترسو دغه کس چې په ناسمه دی هغه پسند شي اوس دغه موضوع ته راځو چې د درمګړي رول څومره مهم دی او ولې به درمګړي مداخله وکړي ګوري کله چې موږ بحث د زمونږ د ټولنې کوو د افغانانو کوو په دې کې دا واقعیت دی چې موږ له ورکتوب نه له کوشتیتوب په داسې شکل روزل شوی یو چې ملامتي باید را نه وړو موږ ډیر وخت داسې خبرې په خپل کورنۍ کې او له ماشومتوب په مکتب کې په نورو ځایونو کې چې یعنی هیڅ ډول باید ځان ملامت را نه وړو نو په دې صورت کې چې دواړه خلک د یا دواړه ځوانان چې د یوې ټولنې وي په یو جامع کې لوی شي یو ډول کلتوري اړیکې ولري نو حتما طبیعي ده چې دواړه مثلا دغه ډول فکر لري چې باید ملامت نشي نو اکثرا د همدغې وجه نه چې دواړه داسې یو ډول ضد نیولي وي چې نه غواړي مثلا کم راشي نه غواړي خپلې خبرې نه په شا شي دغه اختلافات رامنځته کیږي په دې کې د درمګړي رول ډیر زیات مهم دی البته دا خبره په دې شکل مهمه ده چې د درمګړي رول هغه وخت ډیر مهم کیږي چې کله بحث جنجال ته وځي او مثلا بحث بلې ناوړي پایلې لوري ته ځي کله ناکله دا څه کیږي چې مثلا د دوړو د بحث په منځ کې د درمګړي معلومات د دوړو ته یو لار پرانیږي لکه هغه اختلاف چې ما ویل دوړو لوري په ناسمه وي او درمګړی راځي او بل نظر وایي د دوړو پیږي چې مثلا زم مختیم په غلطه معلوم قانې کیږي د درمګړی خبره تر ممکن کې غلط یم دوی غاړه کیږي په خپل خبره نه پښا کیږي او د مقابل لوی خبره هیڅ کله نه مني نو په دغه صورت کې ډیره مهمه ده بل کچې ته مثلا درمګړی په دغه شکل خزاوتو کې چې څوک په سم ده څوک په ناو سم ده په خپل د دې سبب کیږي چې د دې اختلافات په یوه یو ډول لمنځ لاړ شي کچې ته دواړه د بحث جانب یو بل ته وایي چې ته ملامت یې ته نه پیږي په دې صورت کې ممکن یو بل سره شخړه وکړي خو که درمګړی یو کس وایي چې نه احمد یا محمود استا خبره ناسمه او د فلاني خبره دقیقه ده او زه چې څومره معلومات لرم نو په دې صورت کې د اختلاف لمنځه تللی شي نو درمګړي رول ډېر مهم
مننه کور ودان ژوند دی اوسې رڼا افغان ته هم خرغلاست وایم ستړي مشي رڼا جانې کې تاسو سره ته په دې اړه باندې وایي تاسو چوند پانتون محصول وي او د چوس پانتون نه باندې په کور کې ناشته استي خو که په دې اړه ته وایي چې زینو دوستانو مخ کې اشاره وکړه چې درک او یاد چې صبر کول مقابل لوري ته چې توافق رامنځته شي د نظرونو اختلاف سربیره بیا هم تاسو په پانتون کې دا تجربه کړی په ځنګړ ډول کله چې له استاد نه شکایت لري او ټولې ادارې ته ځي یا نماینده لګي چې تاسو شکایت ویسي په ټوله کې تاسو ترمنځ کله پانتون کې سره ته وکی څومره په یو موضوع د اختلاف سربیره بیا هم توافق رامنځته کیدی شو او هغه یو هدف مو چې ټاکلی و کغه هر څه ولکه یاد یو سات نه مضمون اخیستل یا صنف لپاره تقسیم اوقات بدلولی هر موضوع کوه څومره ورته رسیدلی یاستی
سلامونه تاسو ته سیال سه او ټول اوریدونکو ته سلام مننه ډیره زیاته زه به تاسو ته سوال جواب تاسو کوم چې لکه د پانتون کوم دوره چې وا او پغې کې وقت ټول ځوانان وو د ټولو نظرونو فرق کول او هر نفر کوشش کړي وو مکتب ویلې وو آمادگی ویلې وو بل خرزانې چې کوم هدف درلودل یک مرشته څو وخت له هغه تیزان رسولې وو نو هر نفر بزان او خيار هم کوو تعلیم یافته او دغې ترڅنګ ځان د خپل کور کورنۍ هغه تل یو قهرمان حساب وو نو په دې باندې په سم کې وخت چې اختلافات هم ډیر زیات وو خو زه که څه هم د ځان صفات درته نه کوم خو ډیر زیات کوشش به مې کوو دې ته به مې کوو چې په داسې یو شرایطو کې چې زمونږ میندې زمونږ مشران ونسو کړی چې درس ووایي په هر زمونږ د پاره یو زمينه مساعده ده مونږ باید دغه اختلافات رامنځته نه کړو کوم اختلافات د غرور د وجې نه دي یا هم د قوم پرستۍ د وجې نه دي یا هم د چې ما په شخصي مکتب کې درس ولستلای دا یا هم تا چې په دولتي کې ولستلای یا چې پیسې دارا یا ما او په ماډیر مصرف کیږي او په تا کم مصرف کیږي د دې شیانو نه براتی چې زمونږ هدف ته یو څه د کول دي د دې همیشه ما کوشش کړی دا او هغه استاد مو انتخاب کړی دا کوم استاد چې موږ ته مفهوم راکوي سو زمونږ د سړي زیات استادانو چې شاګردان سره مشکل درلودل کغه وي به جدیت به غوړه کو او ما به جدي استادان ډیر زیات خوښیدل د دې خاطر چې جدي استاد په شاګرد باندې جدیت کوي مګم په ځړ کې همیشه چې انسان وای یو نفر چې جدیت کوي او مقابل ورې به فکر کوي چې هغه په ځړ کې څه هم ونلري خو برعکس مهربان انسان دروان شناسي د اړخه وای چې که ډیر زیات مهربان انسان نو ما دا مهربان استادان چې وو دا به دومره به مغه نه کول یعنی په شاګرد باندې به موږ کوشش نه کول شاګرد به درس نه ویلی دي استادان ډیر زیات خوښیده
دقیقا رڼا جان اسما پختنم دا که د سې رالنده کړی را تا کم دغه برخې ته تم شو زینو ماسلینو د سې استادان خوښول زینو نه خوښول استاد چې زینو لکه غختل زینو غختل دغه هدف لپاره چې دا وساد وساتي یا یې لری کړی څه مو کول چې بل اخر توافق ته ورسیږي او یو خو استاد ځان ته وساتي په سن کې
مونږ ډیرې وخت چې په څون کې کله به مونږ 15 نفر وو نو مونږ 10 نفر به توافق درلودل او تقریبا 15 نفر به توافق نه درلودل نو مونږ به ډیر زیات خپل منځو کې لکه دا ول نمرې څخه د نماینده څخه به مقر وخت یا غ نفر چې په څون کې به وخت ډیر زیات احترام وړبو یا هم چې ډیر ور سره سمینیت او د هغه د مم کار اخیسته خو ډیرې وخت نفر تاسو خپل هم پوي ګرا یا هغه طرف ته کې کوم طرف ته چې ډیر کسان وي نو به چې کله به مونږ توافق ته ونه رسیدو ځکه چې تاسو پوهیږئ په افغانستان کې داسې یو دوره تیره شوه داسې یو حالت تیر شو که دیموکراسي وه یا د درس او د تعلیم دروازې د نجونو په مخ باندې خلاصې وي خو مګم داسې یو دیموکراسي رامنځته شوې وه چې هر نفر خودخوا و هر نفر یعنی خو د اختیار او داسې اختیار دغه یو غرور یا دغه یو حالت کې و کنه چې بل څه ته د اهمیت نه ورکولو د دې موږ مجبوریدلو چې د تدریسي موینیت څخه مرسته واخلو یا د رئیس څخه مرسته واخلو یا د داسې یو استاد څخه موږ مرسته واخلو چې مثلا زموږ د جنسه د موږ ډیری وخت چې انجونې وو د یو زنانه استاد څخه به مرسته واخلو چې هغه موږ ته لکه مثلا ښه نظریه برای کې موږ سره به مرسته وکړي یا د سړیانو د برخې نه د نارینه د برخې نه دغه یو استاد
یعنی دریم ګړی مو منځ سره وړه ډیره مننه کور ودان ښاغلی هلال که تاسو راته ووایه رڼا جانې ځینې موضوعاتو ته اشاره وکړه چې ځینې کسان کېدای شي تاسې دا وضعیت کتلی وي هغوی چې یو څه په ټولنیز لحاظ په اقتصادي لحاظ باندې خوي یا په خزه کې تعلیم کړی وي یا د نورو کسانو نه چوي په ډیر مصرف باندې تعلیم کړی وي، کله کله داسې کیږي چې د خپلې غلط خبرې سره په هغه کس باندې بریا تر لاسه کوي چې هغه په حق وي. په دغه ډول شرایطو کې څه کول په کار دي او هغه کسانو ته چې د داس یو خلکو نظر منی یا ورسره توافق کوي یا ورسره ښه کوي، لکه موږ په افغانستان کې په تیر اوس کې مثالونه ګورو، د دې لپاره څه کول په کار دی او څنګه د دغه وضعیت مخه نیول کېدای شي؟
دا خور ډیر خصه خبرو ته اشاره وکړله، بالکل دا 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 سه پیښه من سره مشوي دي چې مطلب په کلاسونو کې بو ځینې به ویل چې ما دا وسار نه خوښيږي یا مطلب په دغه موضوع زموږ مشکل دي، نو موږ هم دا څه کول دا کلاس به عمل ډیوایډ کول په دوه برخو چې مطلب څوک دغه وسار نه خوشاله دي یا مطلب دا سیریز وسار دي دا چې دی نارمل مطلب لهجه من سره کوي، نو به موږ هم دا څه دا رائے به ماخسته چې مطلب ته کوم وسار خوخه دا سیری داخلي یا دا نارمل وساسه خوخيږي، نو هغه څه چې لانجی به جوړېدلې بس ختمون به یو بل سره بيخي هغه د کلاس نه بهر ډېر سیری وکړو چې مطلب ته ملامت یو موږ سیاس یا تاسو ملامت تاسو ته موږ سیاسو همدغه څه ډېر شړې به راتللې مېز کې بیا هغه به چې بس به موږ نه افشن ورک شو چې موږ کوم طرف ته وسلار شو دی موږ نه منو موږ دی نه منو بیا هغه چې مطلب موږ ادارې ته لاړو نو ادارې ته به موږ خبره ورسول ادارې کې بحث وشو بس به به موږ ته وساز راولېږو یا په اداره کې به بس زموږ په موضوع باندې بحث وشو چې مطلب دغه درېمګړې کساس وخلي او دغه چې څه نظر تاسو وي هغه قبول کړي، او مهمه خبره دا ده چې مطلب په دغه وخت کې څوک دا ونه وي چې زما تعلیم سطح سي واده یا زما نوړي ذکر زیاتې کړي دي او تا کم کړي یا علم ته کم دي یا ساده منطق دلیل چې دا په ذهن دي زه صحیح ما په دغه وخت کې به صبر او فعلینه کار واخلي شو په دغه وخت کې بل
هلال صاحب برعکس بیا کله کله داسې کېږي چې هغوی چې مثلا په یو ښه پانتون کې تعلیم کړی وي که پوهېږي که نه پوهېږي، یا ما مخکې مې یادونه وکړه په اقتصادي لحاظ باندې ښه وي دغه خبره منل کېږي که څه هم هغه په حق نه وي په یو موضوع کې، خو هغوی چې لکه په دولتي مکتب ویلی وي دولتي پانتون ویلی وي یا په ډېر کشفشي ځایانو کې درس نه وي ویلی، دغه هغه نظریه چې واقعا ښه خبره وي د معقوله خبره وي هغه نه منل کېږي، اوس چې دا شرایط له منځه یوړل شي او بالاخره هغه حق خپل ځای ونیسي څه ورته کول په کار دي؟
بالکل دغه مشکل شته دی چې یو کس په هغه پرایویټ یونیورسيټیانو ډیګری نه کړی وي ډیګری کړی وي یا مطلب پرایویټ سکول دی ویلی وي او همدارنګ یو سړي به ډیرو خواري کوي چې هغه ګورنمنت یونیورسيټي نه یا ګورنمنت سکول نه هغه پاره شوی وي، او مشکل دلته دا دی مهم دلته نه دی چې مطلب پلان کې د شخصي پانتون نه د ډیګری کپی پورا کړی دا دی دغه سوې د دولتي له پورا کړې مهمه دلته دا د منطق او دلیل دلته استعداد مهم دی چې مطلب تا کې څومره استعداد د کاغذ دولتي وی کاغذ شخصي وی کله چې شخص کې کوالټي وی استعداد وی باید دا خبره والو او ورول شي، نو مهمه دا نه ده چې یو کس د تعلیم په پیسو باندې کړي او د های یونیورسيټي نه کړي وی، مهمه دا ده چې ته یو چا سره باس کې تقینات ورکی دا غستا منطق ساده خبره منطقي وي چې په دلیل باندې بلا ولاړ وي، نو مهمه دا نه ده چې یو شخص چې د دولتي پانتون ویل یا شخصي پانتون ویل، مهمه هغه منطق او دلیل دا بحث دی چې مطلب په چا سره څنګه بحث کې کله چې بحث صحیح وي باید هر څه دوی سره تن کې دي ضد پریږ دي او صبر دی وکړي او دا غیا خبره دی ومني، ځکه چې دغه وخت مشکل دی چې مطلب زیاتره خلک وایي چې مطلب یو کس همیشه خپل ځان باندې زیات دغه کوي چې مطلب زه خیاري ما زما علم زیات دی زما داری دا نه نه دا پریک دا ضرور نه دی، مهمه دا چې تبې ځان کې څه کوالټي ولري دومره ته مطلب کله چې خبره کې به ستاره خبره په منطق او په جریل باندې برابر وشي.
من نه کور ودان مقام ځای سه په کتا سم دغه پښتنې ته ځواب راکړي چې زیاتره هغه کسان چې ټولنیز مقام لري پیسې لري اقتصاد لري بیا هم دوی خپل خبره په څوکې کې نه یو هغه چې د پوهې سرویره خمن ته قران دي کې خبرې نه منل کیږي هل لار ورته څه ده؟
ډیره مننه غلې سال دا ډیره مهمه پوښتنه ده، یو خو ډیره مهمه خبره ده چې کله چې د عامه خلکو یا د ټولو خلکو د پوهې کچې لوړېږي دغه مشکل په خپل ورو حل کیږي، ځکه زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک دغه د تحصیل لاندې دغه مسلې ته ګوري. مثلا څوک سم دې ته ګوري چې دا خبرې د چا له خولې وځي، یعنی د خبرې ته د اهمیت ورکولو په ځای د شخص ته اهمیت ورکوي. کله چې عامه پوهاوی دي کې یا په ټوله کې د ټولنې د وګړو د پوهې کچې لوړېږي، دوی هیڅ کلم دغه سي پریکړه نشي کولای چې دوی د خبرې د منطق پر ځای د شخص لیدلوری وګوري او د شخص په طرف وګوري چې شخص څوک دی. یو خبره خو دا چې په عمومي کې د ټولو خلکو یا په ټوله کې د پوهې کچه په وطن کې د خلکو لوړه شي، دا مشکل ورو په خپل حل کېږي. بل خبره دا ده چې په دغه برخه کې د ځوانانو مسؤلیت ډېر زیات دی، چې مثلا وګړي هغه ځوانان چې په دې اړه معلومات لري او پوهېږي باید دغه ډول لیکنې او ژباړې وکړي تر څو خلکو ته ذهنیت جوړ کړي چې هیڅ کلم د چا خبرې کارواله په دې نه دی چې هغه په کوم موقف کې دی، بلکې دغه په دلیل دی، دغه په منطق دی. بل باید هیڅ کلم د دلیل یا مثلا د خبرې د کارواله معیار دا نه وي چې چا چیرته پوهنتون لسته، بلکې معیار باید دا وي چې د چا خبره څومره سمه ده او څومره په اصول او په طرز او طریقه برابر ده. بل کله چې انسانان په خپل ویښ وجدان ولري، تاسو باور وکړئ دا یعنی ډېره لوی مسله ده که موږ جدي وګړو، ځکه چې یو څوک چې په خپله پوهیږي چې مثلا دا کس ملامت دی یا دا خبره سمه نه ده، خو بیا هم د دې لپاره چې هغه په یو ښه ټولنیز موقف کې دی، یو ښه وضعیت کې دی، دا خبره سمه ګڼي، هغه حتماً د خپل وجدان او د دننه نظریږي. نو کله چې د انسانانو پوهې کچه لوړیږي او دا ومني چې مثلا هیڅ څوک له هیڅ چا برتر نه دی، په خپله دغه مشکل حل کیږي. نو زما په نظر تر ډېره بیا هم تکیه په پوهې کیږي، کله چې هم ذهنیتونه جوړ شي دغه مشکل حل کیږي.
مننه کور ودان. رانا جانې که تاسو ته راشو، کله چې دوه نفر خبرې کوي یو غواړي چې یو موضوع باندې توافق ته ورسیږي، د ژوندۍ او مثالونو وړاندې کول څومره ضرور دي په دې خبره اترو کې؟
لکه د مثال په توګه کوم ژوندۍ
مثلا دوه کسان خبرې کوي، یو د دې لپاره چې خپله خبره سمه واضح کړي یا وکولای شي مقابل لوري ته ورسوي، یو مثال وړاندې کوي، یا وایي لکه تاسو خپل د صنف یو مثال موږ ته وویلي چې کله موږ توافق نه شو کولای ادارې ته تللو، د داسې مثالونو ورکول په خبرو اترو کې څومره مقابل لوری کولای شي اغیزمن کړي، او هغه څوک چې ښه منطق وایي ښه دلیل وایي څومره د هغې په خبرو باندې دا اغیزمن تمامېدای شي؟
زما خپل شخصي نظر چې کوم ده، لکه مرکې دوستانو هم یادونه وکړله چې دغه ذهنیت ډېر زیات مهم ده، زه هم په همدې نظر یم چې ذهنیت ډېر زیات مهم دی. او بل یو څه چې دي هغه باور ده، یو انسان چې کله په جامعه کې د انسانانو سره ښه رفتار ولري په هغې باندې هر سړی باور کوي د هغې په خبرو باندې. ما مخکې چې دا خبره کومه یادونه وکړه چې مثلا دوی چې په ښه مکتبونو کې یا په ښه پوهنتونونو کې زده کړې کړي وي یا په ښه مقام کې وي که نه، د دې خبره منه کېږي. هدف مې دا نه و چې مثلا د دوی خبره به ډېره زیات ومنی شي، البته موږ په تېره دوره کې دغه شیان ډېر تجربه کړې دي. خبره دا ده چې دوی یو رقم دغسې ځان ښایي چې مثلا زه په ښه پوزیشن کې یم زما به ډېر منی کېږي، خو مګم دا چې دوی په دې باندې قناعت کوي چې مثلا زه په ښه پوزیشن کې زما خبر به ډېر ومنی شي، دا اصل خبره نه ده. او دا چې دوی په ښه پوهنتون کې هم درس ویلی یا مکتب کې هم درس ویلی، دا هم د دوی دپاره څه ګټه نه کوي، ځکه چې د دوی پوهاوی یا دوی نظریات ډېر زیات مهم دي. بل دا چې په تېر حکومت کې موږ درلودلو چې هر نفر په واسطه باندې په اسناد باندې مخته تلو، د دې په خاطر دوی داسې یو نظر غونډې کېدلو ده. خو مګم نن وخت کې چې یا په نن سبا دغه کوم ماحول چې موږ ګورو کنه، چې موږ باید ځوانان د پاره کار وکړو او موږ باید دغه عام په هوای چې کوم دا باید رامنځته تر څو چې دغه د ځوانانو د ذهنیت چې کوم دا بدل شوی ده یا هم چې بدلون ورته ورکو په راتلونکي کې، د دې لپاره د عام په هوای وقایع چې ډېر زیات مهم ده. او د مکتب کومه دوره چې د دوی لپاره ډېر زیات مهم ده، د پانتون دوره دوی د پاره ډیره زیات مهمه ده. او زما په نظر دغه باور درلودل او په خپل خبرو کې د خپل تجربیاتو نه استفاده کول او په خپل سترګو باندې یا په حقیقتونو چې په سترګو باندې لیدل دي، هغه عبرتونه چې اخیستل دي، د هغه حادثو ویل دوی د پاره زما په نظر چې دوی د پاره دغه توافق سبب کیږي شي.
مننه کور ودان. هلال صاحب که تاسو راته وایي، کله چې دوه کسان خبرې کوي یا دریمګړی منځته راځي او په یو موضوع باندې چې غواړي د دوه کسان ترمنځ توافق رامنځته کړي، څومره کېدای شي د دوی لپاره دغه موضوع ارتباط داسې یو فضا رامنځته شي چې دوی وکول شي بغیر لدینه چې ویره ورسره وي چې د دوی دا کوم خبرې چې کوي یا کوم موضوع چې بیانوي او کوم دلیل او منطق چې وایي لاغې نه سو استفاده ونه شي.
ګوره لکه زه داسې پیښې ډېر زیات پیدا کېږي که نه، لکه څو موده مخکې ما خپل یو ملګري سره غوښتل چې زه په موضوع باندې لاړ شم، نو هغې ما سره نه منله، وایي نه ته وایي روانې وي ته سا وایي چې دی دا کوم نظر چې ډېر نه مت کېږي او نه د دا خبره چې دی دا دا کوم دلیل هم نه لري، او همدارنګه ما هغه رجیز کولو چې نه ستا خبرې صحیح نه دي زما صحیح ده، بیا ما هغه چې بیا ما وویل چې زمونږ یو ملګری و هغه مې ورته یاد کړو چې دا رېش دا خبره به مینځ سره واچوم، بیا به وګورو چې مطلب تا خبره صحیح ده او که زما صحیح ده. خو موږ دواړو ډېر زیات کوشش وکړو چې مطلب موږ ته یو بل ته قناعت ورکړو، خو نه کېدله چې نه کېدله، بیا ما ملګری چې راغی بیا دا خبره مینځ سره وړله چې وګورو موږ دغه درې ساعته کېږي په دغه موضوع باندې زمونږ نیوکه ده، موږ په مشکل باندې ورسره ستو، نو دا ماته قناعت راکولی شي نه دا کولی شم نه دې ته قناعت ورکولی شم. بیا ماغه چې هماغه ملګري ما ته وویل چې تاسو خبر وکړئ او حیله وکړئ او بل درکې زه به تاسو پوه کړم چې مطلب دا موضوع څه ده، یا تاسو کې مکمل تاسو دواړه ملامت تاسو یا پوهېږئ پرې نه، یا تاسو دغه دغه موضوع چې د ذهن نه وتلې موضوع ده، نو یا تاسو کې یو سایډ صحیح ده یو سایډ غلط دی، په دغه خبرې په منطق او په دلیل نه ده، نو هماغه چې بس هماغه درېم کس راغی بس زمونږ منځ کې هغه خبره موږ ته په منطق او په دلیل وویلې او بس مشکل ختم شو.
مننه کورو ده مقامزه سیب که تاسی مرته هم ده موضوع وای کله کله داسې کیږي چې یو څوک که دوه کسان نشي کولی موضوع باندې توافق ته ورسیږي، دریم ګړی شو راځي که هغه غواړي واقعیت وایي یریږي که چېرې واقعیت وایي دواړو کسانو سره په جنجال کې پاتې کیږي. دلته د دغې اعتماد او باور فضا رامنځته کول او د لپاره چې هغه شخص د مسؤلیت احساس وکړي د دې فضا رامنځته کول څومره ضرور دي؟
ډېر من اغلی سیال کله چې درمګړي بحث کېږي په دې کې ډېره مهمه خبره ده چې دغه ډول اختلاف وایي دا داسې ډول ده چې دواړه لوري شته، یعنې دلته افهام او تفهیم کېږي، نو ډېر فوکس باید په دې وشي چې افهام او تفهیم په ښه شکل وشي. کله چې خبرې الفاظ سم وي د الفاظو کې داسې کلمو استفاده ونشي چې مقابل لوری پکې د سپکاوي احساس وکړي، نو په خپله دا خبره او دغه اختلاف نظر چې ده په ښه شکل پاتې رسیږي. نو د درمګړي اصلي رول په دغه ځای کې همدا دی چې کوشش وکړي د دواړو لورو ترمنځ کې که چیرته الفاظ توندېږي یا کوشش دی وکړي چې دوی دواړه حاصلې ته وهڅوي او یا هم کولای شي چې دغه بحث په همدې ځای پاتې ورسیږي. نور یې کله ناکله اګنور کول یا د یوې مسلې نه تیرېدل ډېره ګټه کې نسبت دار چې هغه عمره سي دوام مومي، ځکه موږ ډېری وختونه چې ډېر معمولي بحثونه چې ډېر عادي خبرې وي د همدې بحث او کمیونیکیشن په نتیجه کې لا بدتر حالت ته ورسیږي. نو که چېرته درېمګړی دغسې احساس کوي چې ګویا دغه دواړو کسان چې زما مقابل کې ناست دي او یو بل سره بحث کوي، د همدې بحث په نتیجه کې یو وخت بېخي د یو بل د وینو تیږي کېږي، یو بل ته کندې ګوري، د یو بل دښمنان کېږي، نو باید ډېر کوشش وکړي چې دغه مسلې ته یا د بحث د پای ته کېږي. ډېرې وخت همدا څه شوي دي چې مثلا ډېر عادي مسله د بحث په نتیجه کې ډېر جدي موضوع شي، او کله چې موږ ګورو مثلا زمونږ د بحث نتیجه له هغه ډېره بده ده چې مثلا پای ته ورسیږي دا بحث همدلته ختم شي، نو خبره ده چې پای ته ورسیږي. او که چېرته مثلا درېمبړې پوهېږي چې نه دا بحث بدې خبرې ته نه وځي، نو په دې کې څه دی کله چې دوه ته قناعت ورکوي او له دې ویری چې مثلا که زه د یو په ننګه خبره کوم دا بل خفه کېږي، نو یوازې یوازنی هنر چې دی استفاده کول چې هغه د الفاظو هنر دی، هیڅ چاته دې نه وایي چې مثلا ته په ناسمه ستا خبرې سمې نه دي، بلکې ودي وایي او دواړه سم وایي خو د ده خبرې په دغه دلایلو قوي دي. نو په دغه برخه کې دغه د کمیونیکیشن هنر لرل، د الفاظو نه صحیح استفاده کول په صحیح وخت کې په صحیح توګه الفاظ ګټه اخیستل د دې سبب کېږي چې درېمګړی وکولی شي په ښه شکل دواړو ترمنځ هغه منځګړتوب وکړي او دغه بحث چې خدای مکړه بدې لوري تلو ښه لوري ته وګرځوي. او درېمګړی په دغه کې ډېر زیات رول لري، ځکه دوه کسان ما پخوا هم اشاره وکړه لږ مخکې په خپلو خبرو کې چې بیا خصوصا پښتانه یا افغانان چې دغه په داسې ټولنه کې لږ شوي وي هېڅکله نه غواړي چې مثلا ځان پر راولي، درېمګړی کولی شي چې مثلا په ښه شکل او په ښو الفاظو دغه قناعت بل ملګری ته ورته
مننه کور ودان. اغلی صلاح تاسو ته برا شما تاسو لیکواله یاستی او د چ لیکنی کوي د یو بل ډول د بحث کولو یو طریقه ده. کله چې تاسو خپل لیکنی حتمن زین او سدان بلری هغوی ته بیلیږي او دوی باتمن زین نیوکی کوي یا بیرته ورکی اصلاحات رامنځته کوي. تاسو چون لیکواله یاستی او په دغه شانو سره به مخ شوی یاستی لیکنی کې انتقادونه به در باندې شوي څومره ضرور ده چې د دې لپاره توافق رامنځته شي دواړه لوري انتقاد ومني او ورسره توافق وکړي؟
موږ په ټولنه کې کله کله ډیر واړه مسایل شې دي هغه څومره په تخیان دي یا څومره په پام دي ډیر کله په ډیر لوی ستونزو پکېږي. زه د مختلف موضوع ته چې د لیکوالۍ برخه کې دا نقد یا انتقاد شې دي دا چې دې څومره مهم دي او څنګه باید کوی یو خوځ مونږه انتقاد دې چې هغه باید څه ډولني کله کله مونږه د نقد کوونکی یا هغه مخکې چې انتقاد کوي د چا په لیکنه یا د چا په کیسه هغه کله کله دغه څه یو څه لیکي یا دغه څه یو الفاظ کاری چې بیا نو درک چې امکان نه لري چې سړی درک کړي هغه ته بیا مونږه نقد کوونکی نشو ویلی. بیا راځم هغه خبرې چې باید په یو نقد کې وشي او هغه خبرې چې باید په یو لیکنه البته ما یو بل څه هم یادونه کړې وه چې مونږ زیاتره نقد یا هغه فیصله کړه کتن چې مونږ ورته وایي هغه زیاتره په مقابل لوري باندې په اثر باندې که چېرې مونږ په اثر باندې نقد کوو هغه یو عالي نقد دی ته وایي چې مونږ د اثر ښېګڼې او بدګڼې دواړه راواخلو. نو په دې اثر بیا لیکوال زه فکر نه کوم چې هیڅکله به هم په دې مسایل خاص شي او بل که چېرې یو څوک نقد کوي هغه باید د انسان چې هغه په ډېره پوهه لري که نه هر څوک د نقد یا کرکتنه نه شي کولی. نو بل یو لیکوال په حیث که چېرې زما په لیکنه یا زما په کیسه یو څوک نقد کوي دا خو زما دپاره ډېر زیات ښه خبره ده او دا مونږ استادان دي چې مونږ خپلو غلطیو ته متوجه کوي او دې کیسه مونږ ځوانان شته دي چې هغه کله کله زه فکر کوم کله کله چې مونږ په دې پوه شو چې مونږ نه پوهېږو مونږ ډېر پوهېږو که نه خو مونږ په ټولنه کې خلک دا نه مني چې مونږ نه پوهېږو دې ته خپل سوچ کوي چې مونږ په هر څه پوهېږو. نو که چېرې له موږ سره دغه علم پیدا شي چې موږ نه پوهېږو نو چې په کومه زمونږ ډېرې ستونزې به حل شوي. نقد که چېرې زما په اثر کېږي یا د نورو لیکوالانو شاعرانو په اثر هغه د لیکلو یا شعرونو باندې کېږي هغه یو خو اصلي باید نقد وي او یا د یو پوهه استاد لخوا شوې وي. نو بیا دا خو ډېره ښه خبره ده او دې کې باید مونږ ډېر زیات دې خبرې ته متوجه اوسو چې سره زمونږ په خیر دي او زمونږ په لیکنه کې زمونږ سره ډېر زیاته مرسته کولی شي. څنګه د لیکوالۍ نه بهر ټولنیز ژوند دی چې د مسایل په کې کله کله مونږ ډېر زیات ضروري یو مثلا که چېرې راسته دغه ټولنیز ژوند ته معمولا مونږ ډېر پام نه یو خو مونږ ډېرې غلطۍ کوو او دغه غلطۍ بیا ډېرې زیاتې لویږي او په لویو لویو مشکلاتو او ستونزو بدلېږي. مثلا دغه د غلط فهمي یو برخه ده چې موږ د توافق ته نه رسېدل لکه په اسلام هېڅ کله په ټولنه کې دغه څه نه چې مثلا ته یو مقابل لوري سره بحث کوي ته باید په دې پوه شې چې نه ته سره څه سره په حق یې نه مقابل لوری هماغه څه سره په حق دی. هر لکه یو څوک چې دقیق وي یو څوک چې بحث کوي خپلې خوبیانې او خپل هماغه مشکلات یا بدیانو ځان سره لري هغه موږ باید څومره پوهه او درک ولرو چې موږ هغه درک ته لېږو او دې یو پهې مننه
مننه کور ودان. زه یوازې یو لنډ مثال در سره شریکوم. چا د یو چا په لیکنې باندې نقد کړی و دغه نقد دومره اوږد و چې دغه کتاب د کره کتنې نه ډیر شوی و. رانا جانې تاسو ته راځم لنډ ستاسو پیغام مو مورم کوم ځوانان چې په خپل کې باسونه کوي او نشي کولای چې توافق ته ورسیږي لنډ ورته څه ویل غواړي؟
زما وینا ټول ځوانان ته دا ده چې دا
هغوی باید حتماً توافق وکړي، یعنی باید حتماً دې ته خپل هم توافق وکړي او نور هم وهڅوي، ځکه تاسو پوهېږئ په افغانستان کښې داسې یو حالت ده چې هر څوک د یو بل نه ځان پورته کوي. بل دا چې مونږ زده کړې ته ضرورت لرو، پوهاوي ته ضرورت لرو، د علم او د تعلیم په مټ باندې مونږ کولی شو د خپلو هیلو ته ورسېږو، د هغې تر څنګ د خپل هېواد په ابادۍ کښې ښه رول ولرو. نو دې په خاطر په یو بل باندې بې ځایه انتقاد کول، د یو بل نه ځان پورته ګڼل او په یو بل باندې بې ځایه نقد کول، دا زما په اند ښه کار نه ده، بلکې نقد هم ښه ده په خپل ځای باندې. لکه حضرت عمر فاروق به همېشه ویلې کنه چې زما نږدې دوست هغه ده چې زما په کار باندې نیوکه ولري یا نقد ولري. زه په ځان کښې اصلاحات راولم په خپل ځای باندې. په بعض مسایلو کښې په نیمګړتیاوو کښې باید حتماً دغه په ځان باندې ومني چې زه کمی لرم، ځکه چې انسان چې ده کامل نه دی، کښې والله په ځان باندې پورې ده. او د هغې تر څنګ باندې توافق هم باید په داسې شکل باندې وي چې په یو مسالمه موضوع باندې یو مسالمه طریقه سره هغې ته توافق ورکړی شي.
مننه کور ودان هلال محبت، تاسې هم لنډ پیغام اورم چې وخت کم ده.
زه به هم دومره ووایم چې لکه خوراکۍ چې مخکې اشاره وکړله چې د علم کمی دی په افغاني ټولنه کښې، نو کله چې د علم کمی وي بیا دغه غلطیانې ډېرې زیاتې را دي چې د یو بل خبره نه اورېدل کېږي. نو کله چې د علم سیوا شي نو بیا مشکل نه پیدا کېږي، بیا ضرور یو بل ته په منطق او په دلیل باندې خبره ورکول کېږي. او په دغه کښې بیا یو شخص مطلب هغه هغې خبره منطق او دلیلي نه اوسي، نو هغه بیا باید صبر وکړي. هغه بل کوم مقابل کس دی هغه په منطق او په دلیل خبرې کوي، د هغې خبرې دې نه ردوي، او بس صبر او حوصله دې ورته وکړو، موافقې ته دې ورته
وکړو. مقام ځای صاحب مننه. مقام ځای صاحب، تاسې هم پیغام لنډ اورو چې وخت ډېر کم ده.
ډېره مننه. زما فقط یو پیغام دی ځوانانو ته، هغه دا چې که چېرته ملامت وایي د ماتې منل زموږ اخلاقي مسؤلیت دی او دا هیڅ نوع عیب نه دی. مننه
کور ودان له تاسو څلور واړو قدرمنو چې پروګرام کې مو راسره ګډون وکړه. په پای کې ورزو د پوهاند دودیال بشیر په نظر په همدې اړه باندې چې هغوی یو با تجربه استاد دی، او د هغوی پیغام اورو چې څنګه ځوانان کولی شي په ژوند کې د دغه ډول اختلافاتو په اړه باندې توافق ته ورسیږي.
اختلاف څو مراحل لري. دا د یوې ساده مرحلې نه شروع کېږي چې هغه عبارت د دې څخه ده چې په اول ځل باندې د نظرونو اختلاف معلومیږي. اندکترین تفاوت د ذهنیتونو ترمنځ، د غوښتنې ترمنځ او د طرز دید او تفکر ترمنځ لومړني علایم ښکاره کېږي. په دې کې د اختلاف چې واقع شوي کسان یو بل ته تر یو اندازې پورې لږ څه بدبینه کېږي، تفاوتونه درک کوي. که په دغه مرحله کې مداخله وشي، منځګړی کار وکړي، هغه نهاد چې ده یا هغه عامر او هر څوک چې ده، که دغه مرحله کې اقدام وکړي ډېره ښه خبره ده. خو د دې نه دویمه مرحله چې ده هغه نو بیا مرورتوب ده. اختلاف کې واقع شوي کسان یو د بل نه مخ اړوي، دا نو بیا څه پیچلې ده. درېیمه مرحله دا ده چې بدبختانه به اختلاف کې واقع کېږي کسان یو بل پسې تبلیغات کوي، یو بل پسې خبرې کوي، یو بل باندې تهمتونه کوي. دغلته ده چې اختلاف پیچلی کېږي. تر دې نه وروسته بله هغه مرحله ده چې دوه اختلاف کې واقع کسان یا حتی څو کسان دا په داسې یو تضاد کې واقع کېږي، په یو کشمکش کې واقع کېږي چې دغه د نظر اختلاف په شخړه باندې بدلېږي. دا شخړه خدای نه خواسته بعضې وخت د صحت ته رسېږي چې فزیکي برخوردونه کېږي او یو د بل بیخي محوه کول په فکر کې لویږي. نو ډېره ښه خبره ده هغه کسان چې د منځګړي وینجي په توګه یا د مذاکره کوونکي په توګه غواړي خپل رول ادا کړي، یا محیط و چاپېریال دوی چې متوجه کېږي چې په ځوانانو کې په دوو کسانو ترمنځ، د یو کلي په سطحه، د ښار په سطحه، د ځوانانو د دوو ډلو، د دوو سیاسي حرکتونو، د دوو مدني حرکتونو، د دوو ګروپونو ترمنځ کله چې تفاوت د نظر راغی، نو په دغه اوله مرحله کې چې اقدام وشي دا ډېر مفید ده. تجارب ښودلې ده چې تر رسمی حل نه غیر رسمی حل ډیر مؤثر ده. یعنی مخکې د دې نه چې موضوع محکمې او قاضي ته لاړ شي، اختلاف باید د یو درېمګړي د خوانه په غیر رسمي ماحول کې، صمیمانه ماحول کې حل شي. کچیرې میډیشن یا منځګړی سم رول ادا نشي کړلی او موجود نه وو، نو بیا نیګوشیشن یا مذاکراتو ته لار هواریږي. دا مذاکره او درېمګړی باید داسې فشار رانه وړي چې یو طرف مجبور شي د ملامتي منلو ته. نه، قناعت که چیرې تاسو یو څوک مجبور کړئ د اختلاف په حال کې چې د اختلاف نه تیر شي یا جانب مقابل ته ځان پړ وبولي، نو دا ښه نتیجه نه ورکوي، بلکې بهترینه نتیجه هغه وخت حاصلیږي چې قناعت موږ ورکړو. د مجبوریت له مخې په یو چا باندې فشار راوړل او د اختلاف نه تیرېدلو ته یې چې موږ واداره کړو، دا باعث د دې ګرځي چې هغه ته یو څه وقره پیدا شي، هغه بالاخره که موقتا اختلاف فراموش کړي او موقتا پخلاینه وکړي، پخلا شي موقتا آشتي وکړي، اما زړه کې وقره پاتې کېږي او دا بیا یو بل وخت خدای ناخواسته بیا انتقام اخلي. نو بهتره دا ده چې د اختلافاتو په حل کې او د پخلاینې په راوستلو کې قناعت له لارې موږ او ځان مطمئن کړو چې رښتیا هم دواړه طرفونه دې ته حاضر شو چې په واقعي معنا سره پخلا شوي.
سچی زویا زلے پکتیا تانڈے والا
بلا چھپن بابکڑی دیر زیاد بشم خوشالا
پنن سبا کے تیر شل آخر دے چلور کالا
لیدو تدیم تگے سڑ گیا کلی والا
لیدو تدیم تگے سڑ گیا کلی والا
سو